ماسپخین یو بجه شو اوریدون کو ده مشال رادیو پا دیو بل کرده که بیا هم زما هارون باچا سلامونا ومنی پا خبرونه که پا خبرون سربیر پر یوش میسی میزو موضوعاتو رپورتونا ده پاکستانه و نریوالو رسپانو و مجلو لیکنه و ده مشال رادیو اونیس پروگرام تانده هیلی درو رو خبرونا لعبدالحی کاکڑاو رو
سر ټکی د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی د ننګولو په اړه دې پلټنې وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون یو ځل بیا له ایران سره د سوي تړون دفاع کړې ده. د افغانستان په لوګر کې نن سهار په یو ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ د امنیت عامر محمد هوران درابي نن مشالې ډوته وویل چې دا حمله نن سهار شاوخوا اوو بجې د لوګر په مرکز پولي عالم کې شوې ده.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان وښتې دی. د عملي ادب د چټک برګون قطه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
طالبانو د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د پاکستان سینټ کیبینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد د کچا آبادی د ړنګولو په اړه دې پلټنه وکړي. د اسلام آباد انتظامی یو هفته مخکې د هایکورټ په حکم سلګونه خامه کورونه وران کړي وو چې له وجې شاوخوا 2000 پښتانه بې کوره شوي وو. پرون د عوامي نیشنل ګوند د سینټری ستارایاس په غوښتنه د سینټ چیرمن رضا ربانی د دې موضوع د څېړلو امر ورکړی. ستارایاس د خپلو غوښتنو په اړه نن مشالې لیدو وویل
موږ دا غواړو چې اتلیست هغوی له کمپنسیشن ملاو شي، که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي هغه دی له ورکړي، او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي، چې کومې مقدمې پې جوړې کړي دي چې هغه واپس واخلي.
خود اسلام آباد ترقیاتی ادارې سی ڈی یو مشر ملک اظہر ملک نن مشالې ډوته وویل چې دوی اغیزمن خلکو ته نه پیسې او نه هم متبادل ځای ورکوي. د زیاته کړې چې دغه خلک پر سرکاري مځکه په غیر قانوني توګه میشت وو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روان میاشتې تر 12 نیټې د 5 تحصیلونو بندې کړې مرستې بحال نه کړي، نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اوتمانځي د مشران وایي حکومت د شوي، سپینوام، ګړیوم، رزمک او دوسلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د هغوی له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ورځني سفر کوټې ته رسیدلی دی. نواز شریف به هلته د زری پونتون سریاب فلای اوور افتتاح او د سمنګلی انډر پاس بنیادي خښته ږدي. د نواز شریف سره په دې سفر کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف او د کورنی چار وزیر چودري نثار علي خان هم ملګری دي. دوی نوموړو ته به وروسته په ګورنر هاوس کې د صوبې د امنیت په اړه بریفینګ ورکول سي. کوټې ته د وزیر اعظم د دورې پر مهال کلت امنیتي تدابیر نیول شوي او اکثره لوی لارې د ولسي وګړو په مخ تړل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوم دور رسمي خبرو لپاره پوره تیار دي او ایجنډا به یې بدله نه کړي. د دې شورا یو غړي او د سولې د مرکچي پلاوي مشر حاجي عزیزالله دین محمد نن مشال ریډیو ته وویل که طالبان خپل استازي بدل هم کړي، خو افغان حکومت به له خپلې مخکینۍ ایجنډا سره په دې خبرو کې ګډون وکړي. د ده په وینا ایجنډا به هم هغه څه وي چې ورباندې اتفاق شوی وو. تمه وه د سولې دوم دور رسمي خبرې د جولای په وروستیو کې وشي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته په رهبرۍ کې د بدلون دا خبري وځنډولې. په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې دا خبرې به ژر پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په دریځ هیڅ اغیز نه کوي. دا خبره د افغان حکومت د افغان ولسمشر ویان ظفر هاشمي بیګا له مشالېډو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي وویل کله چې د مذاکرو د دوی رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر شي، نو دوی به خپل پلاوی ورته وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي تړون دفاع کړې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل چې جولای په 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې ساری نسته. ریپبلیکن ګوند د سه شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندیز وکړ. ولسمشر اوباما پرون د ریپبلیکن ګوند د نیوکو په جواب کې وویل
Between now and the congressional vote in September, له نن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه د راګیرۍ وخت دی، ښایي تاسې ډېر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالره ښایي ولګېږي، او ښایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله، او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تمه ده چې کانګرس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رایه واچوي. ریپبلیکن ګوند وایي دوی د دې تړون د ردولو لپاره کافي رایه لري. ولسمشر باراک اوباما پرون ډول له ایران سره د تړون مخالفت یوازې اسرائیل کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ډېر ژر به د اسلامي دولت وسوالې ډلې د داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د آسیان سر مشریزو پر مهال وویل چې د امریکا بې پایلوټ او جنګي الوتکو د ترکیې هغه هوایي اډې ته رسېدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پرتې دي. د وویل امریکا او ترکیې به ډېر ژر د داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي، او دا به د ده په وینا د شام غیر سخت دریځ اپوزیشن لپاره د داعش پر وړاندې هم جګړه خوندي کړي. ملوت کوسوغلو پرون په ملایشیا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم ولیدل. ترکیه د جولای میاشت په پای کې په شام کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړل، او هم یې د امریکا جنگي الوتکو ته اجازه ورکړه چې د داعش پر ضد د ترکیې له فضايي حدوده کار واخلي. امریکا او روس د ملګرو ملتونو د یو قرارداد د مسودې په اړه تړون ته رسیدلی دي. ډیپلوماټانو د چهارشنبه پر ورځ وویل د دې قرارداد هدف دا دی چې په شام کې کیمیاوي وسلې برید کوونکي په ډاګه کول او عدالت ته را حاضرول دي. دوی وایي د دې قرارداد مسوده ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ټولو 1500 غړو کې ویشل شوې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال درته سراج سهیر درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه، یو امریکایي ډالر په 2.02 روپۍ اغستل کیږي، او په 2.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.05 روپۍ 50 پیسې، او په 1.01 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ 50 پیسې، او په 1.05 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ، او په 28.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ، او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.06 روپۍ، او په 1.06 روپۍ. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 291 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي، او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 15 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال رادیو ته تاسو غوږیږئ چې په روانه خبرونه کې یې اوري. افغانستان د لوګر ولایت په مرکز پل علم کې شوی نننی ځانمرګي برید یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو دړکه کړې چې حکومت د دوی د 500 تحصیلونو خلکو ته مرستې ورکول بیرته پیل نه کړل، نو په احتجاجونو بل لاس پوری کړي.
لسام د اگست د ازدې ورځو دا مې د 13 ورځې په سیاست کې منځي چې حکیم خانک د شمالي وزیرستان دي او کاري څه ده نه دي.
په داسې حال کې چې د افغان طالبانو د نوي مشر ټاکل کېدو پر سر د هغوی په لیکو کې د اختلافاتو رپورټونه ورکول کېږي. د چارو یو پوه وایي هغه طالبان چې په میدان جنګیږي روحیه یې کمزوري شوې.
په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څه وکړي.
او د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه د افغانستان او پاکستان له لارې تر هند د ګیس رسونې پر پروژې کار به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د سیمه ییزو چارو یو پوه وایي د دغه پروژې لپاره لازمه ده چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي.
چې دا پیپر تیریږي نو د دې لپاره پاکستان له ضروري ده چې د افغان پالیسي بدله کړي.
تاندې هلي ونیس پروګرام هم اوري له مشال رادیو سره. اولنۍ موضوع ترازو د لوګر مرکز پل علم خار لیوا نسبی ارامه ورستانن بیا د یو ځانمرګي برید شاهد وو. سیمه سرواکی وایي چې دا حمله د ولایتي شورا او بو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روختون ته څیرمه شوی. په نه حال کې د پل علم خار اوسیدونکو او د لوګر ولایتي شورا وایي چې د حمله د دې ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. نسیم شفق په دې اړه جزئیات راکوي.
د لوګر په مرکز پل علم ښار کې نننۍ انتحاري حمله شپږ تنه ووژل او یو شمېر کورنۍ د غم پر ټغر کېنولې. د لوګر د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد وره اندرابی ازادي رادیو ته وویل چې د حمله کوونکي هدف په پلالم خار کې د چټک خبرګون قتاوه. خاغلی اندرابی وویل چې د حمله د یو ډاینا ډول موټر په واسطه شوی او ډیر زیانونه هم رامنځته کړي دي.
په نننۍ پیښه کې شپږ تنه وژل شوي، درې پوځیان او درې ملکي وګړي او یو بل ټپي دي. په دې پیښه کې د ولایتي شورا او د اوبو لګولو د ریاست ودانیو او دغه راز د چټک برګون قطې ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د عملي هدف د چټک برګون قطه وه او موږ تحقیقات کوو چې دا موټر څنګه ښار ته ننوتی او دلته یې انفجار وکړ.
دا حمله نن سهار شاوخوا و بجې ولایتي شورا د اوبو لګولو ریاست او د لوګر مرکزی روغتون ته نږدې وشوه. ویل شوی چې په دې پیښه کې د ولایتي شورا ودانۍ ړنګه شوې او د اوبو لګولو ریاست او ولایتي روغتون ته ډیر زیانونه ور اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا حمله ډیره زوروره وه او په پلیالم ښار کې د ودانیو ښیښې تر ډیره ماتې کړي دي. په سیمه کې یو عیني شاهد محمد ابراهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي شورا ودانۍ ډیره زوبده ده او د دولتي ودانۍ د دوه دام ډیره زوبې دي. چاودنه خو ډیره کوي، چاودنه وه، مارکیټونه شي ټولې هم ماتې شي، ډیره کوي چاودنه وه.
په پلیالم ښار او د لوګر ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم انتحاري، انفجاري او ډله ییزې حملې شوي. حتی راپورونه وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډله یا داعش هم فعالیت لري او حملې کوي. په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د الاماراتي په نوم په لوګر کې د داعش یو قومندان د وسلوالو طالبانو د مخالفت په نتیجه کې د دې ولایت پریښودلو ته اړ شوی دی. په لوګر کې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکي او ولایتي شورا هم ډیره اندېښمنه کړي او وایي چې له جدي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی هم همدې اندېښنو ته اشاره کوي او وایي چې امنیتي مسؤلان باید په دې اړه ځواب ورکړي.
درې کسه زموږ ملکی مناجین وو، هغه په شهادت رسېږي، او درې کسه هم واکنیس د قطع پولیس دي، هغه په شهادت رسېږي. زه خپله په ساحې کې وم، لس کسان وو زخمیان. تشویش هم نه ده، ولایتي شورا یو ډېر امن نقطې کې دی، ولایت موقعیت لري او څنګه تر دې ځایه راورسېد، نو په داسې حساسه نقطه کې چې دا موټر څنګه راورسېد تر دې ځایه او د انفجار ورکړ.
د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. لوګر د کابل په جنوب کې لنه امنو ولایتونو څخه دی او وسلوالو طالبانو تل هڅه کړې چې د دې ولایت په نه امن کولو سره پر پایتخت کابل فشارونه زیات کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت د پنځو تاثیرونو پر کډوالو د دوی د پنځو تاثیرونو پر کډوالو بندې شوې مرستې بحال نه کړي، نو به د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځي. دوی وایي د پریکړې ته لاغه وروسته رسېدلی دي چې یو خواله روژې میاشت راهیسې دا مرستې بندې دي او بل پلوه حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو او جرګو ته هیڅ پام نه کوي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره بیا وایي چې دغو کډوالو ته مرستې د پاکستان مرکزي حکومت بندې کړي دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اطمانزای مشران وای دولت د دوی 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او غړیوم خلکو مرسته بن کړي چې دوی د اعلی چارواکو ټوله دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه، خو دوی ته هیڅ جواب نه دی ملو شوی. سو دوی دولت ته د روانې میاشتې 11 نیټه پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دې به حل کړي. کنی 11 نیټه به لویا جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان اطمانزای او مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی.
جواب اندر کړه هغه وی چې پدې کې میجر مجبوری دوه داغه د پوسه نه پیسې لا شوې دو د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار ولې یې بارنا مخورز بولې په کې شروع کړي دي. میره دې ټول مندای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخشکین قدم وغلی او سخت نه سخت احتجاج به دغه وي.
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدونکې ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوي، خو ورته په انکار کې دي. لہذا دوی با په سخت اقدام او چتولو مجبور شي.
امیر نه سپا انکار وکړه، منه مته بالکل پاته نشته. نش بیا به منځای کوم سره کښینستی چې کده 11 تاریخ راځي. د نش د خپل د 15 تاسو له سیمینار پر جمع کیږي یو دین او نش قدم خلی په داسه قدم نی چې حکومت او نقصان ته مونږ یې خلک چې په کلی کې دی پاغه باندې ارمی تر تاسو نه به هر وتا شي نه مجرا کرا شي.
ملک نثار علی وای اول یې هم په تور شپه یعنی تیاره کې د سیمه استلی او نن هم دلته ورسره نا انصافی کیږي.
دین کا سر لسام د اگست د ازدی ورځو دا میمیر دے تیرے ورزے پلا سیاد بندن منزی دا کم خالق دے میرے مشمالی وزیر صاحب دی چی آپ کاریت سے دے ننا دی دی کاروبار ختم دا لہذا چی دا کم خالق ننا دی پسیم بندے پیسے ورسے ملاوی جی بانکری دی دا بات سوی دی میر غندنہ کی دے خبر یا دی نا کم رشن من کرا سوا دا دی حکومت نمیش پر زور مطالبہ دو کم سہولتینا حکومت مخشه واده ورسره کړي هغه دا ورپځوي کو رشنده بحال شي.
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقدې مرستې او راشن د روجې میاشتې نه بند شوې. قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم چارواکي وایي دغه فیصله وفاقي حکومت لخوا شوې او ویلی شي چې یادو تحصیلونو نه خلک بے کوره شوي نه دي. خو اطمانځای وایي د شمالی وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې په ځنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته یې رجستریشن کړي چې نن یې د خپلو مرستو نه محرومه کړل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا بادایو ړنګولو د حکومتي پریکړې نوټس اغستی او اړوندو ادارو یې غوښتي چې دغه معاملې پلټنې وکړي. له اسلام آباد سراج زهیر رپورټ راکوي.
یو وونه وړاندې د اسلام آباد د سبزی منډې سره نږدې په I-11 سیکټر کې سی ډی اے د های کورټ او د داخلي چارو وزارت په حکم باندې د پښتنو کچا آبادۍ ړنګه کړې ده او دغه مهال یې یو شمېر مزاحمت کوونکي نیولې دي چې پر د ترهګرۍ مقدمې درج کړل شوې دي. د شورو په ورځ په سینټ کې دا عوامي نیشنل ګون سینیټری سیتره ایاز تحریک التوا وړاندې کړو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د دې ځای پښتنو ته د انصاف ورکړل شي چې کورونه یې هم ران کړی شو او پر ضد یې د ترهګرۍ مقدمه هم درج کړې شوې. حکومت چې د سینټ چیرمن رضا ربانی وی کدا زمکه سی ډی اے خرڅه کړې و نو بیا ولی یې پر د سلویختو کالو داخلك پرې خودل باید چې د خلکو ته یا زمکه او یا پیسې ورکړل شي. د دې وروسته نوموړي د معاملې کمیټې ته وسپارله او حکم یې ورته ورکړو چې د دې پلټنې دی وکړي او له سی ډی اے دی تپوس وکړي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سینیټری ستاره ایاز نو پوښتل نو هغه وی څنګه طریقې سره
چې هغه کو باندې هغه ای ٹی سی انډر چې دغه کم خلک گرفتار کړل نو هغه کې دا و چې کم خلک لاړ له هغه له کمپنسیشن چې ته بل ځای کې ولا ځای ورکړي او موږ اوس دا غواړو چې ات لیست هغه له کمپنسیشن ملاو شي که هغه د پیسو په شکل کې او که هغه بل ځای کې ځمکه وي هغه دی له ورکړي او چې کوم کسان یې گرفتار کړي دي هغه کسان دې فورن رها کړي چې کومې مقدمې پې جوړې کړې دي چې هغه واپس واخلي او ورسره دا دي چې کوم پښتانه دلته کې دی نه پرېږدي چې خپل خپلانو سره کسان لاړ شي هغه دې فورن تپوس وکړي شي او پته دې وکړي چې دا ولې هغه خلاف دی دومره سختۍ سره اکشن اغستی دی.
همداشان مشال ریډیو چې په دې معامله باندې د سی ډی اے د انفورسمنت د ډایرکټر ملک اظهر خورشید نو پوښتل نو هغه وی چې دوی ته حکومت او های کورټ حکم ورکړی وو نو اوس به دا معامله وفاقي حکومت هواروي خو دوی دې خلکو ته د دې په بدل کې نزمکي او نه پیسې ورکولی شي. نو موړی زیاته کړه
یہ تو گورنمنٹ بہتر اس میں بتا سکے گی کیونکہ یہ سارے الیگل لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے.
دا خوب درتا حکومت جواب در کړی خدا ټول خلق په غیر قانوني توګه دلته ناستو او موږ دوی لا څو څو واره نوټس ورکړی وي چې دا سرکاري ځمکه ده او دا خالی کړی خو دوی نه خالی کولا. دورانې دونه لس ورځې وړاندې هم موږ دوی له ورغلو او ورته مو وویل چې دا خالی کړی بیا یې موږ سره مذاکرات وکړل هغه هم دوی ونه منل. موږ ورته په ښکاره ډول ویلي وو که تاسو سره د دې د ملکیت د محکمې مال لخوا څه کاغذونه وي نو موږ به درته د دې په بدل کې څه درکړو.
ذکر دا په یاد آبادی کې له 12,000 زیات د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو خلک او ځینې افغانان میشت وو. د دوی په وینا چې اوس په یو او بل ځای کې ژوند تیروي او هیڅ د سرپناه ځای نه لري. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګه وایي په نېشنل لاجستیک سیل یا ان ایل سی کې د مالی بې ضابطګیو لپاره د پوځ د دوو ریټایرډ جنرالانو او د یو سویلین افسر پر ضد کاروایی کړې چې د یادې ادارې په وینا د پاکستان آرمی اکټ تر لاندې سزاګانې ورته ورکړل شوې دي. په دغه اړه تفصیل هم له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګه وایي چې د پوز اعلی چارواکو باندې مشتمل تحقیقاتي کمیټې کې دا ثابته شوه چې دوه جرنیلانو او یو سویلین افسر د ان ایل سی د اصولونو خلاف ورزي کړې ده او د سرمایهکارۍ په اړه یې غلطې فیصلې کړې دي، د څنګه چې ادارې ته مالي نقصان رسېدلی دی. یاد دې وي کال 2009 کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې درې جرنیلانو کال 2004 نه تر کال 2008 پورې سټاک مارکیټ په شمول مختلفو شعبو کې سرمایهکاري کړې وه، د څنګه چې ان ایل سی ته په کروڑونو روپو نقصان شوی و. په دې درې جرنیلانو کې ریٹائرڈ میجر جنرل خالد زہیر اختر، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل مظفر او ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد منیر خان شامل وو. د خبر پاڼې په وینا چې آرمی چیف جنرل راحیل شریف خپل عہده سنبھالولو سره د دې کیس زر تر زره د مکملېدو حکم ورکړی وو. د خبر پاڼې په وینا چې میجر جنرل ریٹائرڈ خالد زہیر اختر د خپل سروس څخه لرې کړی شوی دی، یعنی د هغه رینګ، هغه ته ورکړی شوي میډلونه، اعزازات، طبي سهولیات او پینشن یې ضبط کړی شوی دی. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر په اړه بیان وایي چې ذاتی فائدہ خو یې نه ده ترلاسه کړې، خو نه د ضابطي خلاف ورزي شوې ده. نوموړي ته د تحقیقاتي کمیټې لخوا سخته د ناخوښۍ سزا ورکړې شوې ده. ریټایرډ لیفټیننټ جنرل خالد منیر خان د ټولو تورونو نه بری کړې شوې دي. د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي چې پوس په خپل روایتو مطابق احتساب، انصاف او د غیر جانبداري معیار برقرار ساتي. دو پوځي افسرانو ته سزا ورکولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان پوس لخوا دا اقدام د ستاینې وړ دی. د ده په وینا چې آرمی اکټ لاندې حاضر سروس سره سره ریټائرډ افسرانو ته هم سزا ورکړی کېدی شي او د سزا په توګه دي ته ورکړی شوی رینک، اعزازات او مالی مراد واپس اخیستل کیږي.
اوس راهیل چې سید بوزا خبره لته دی ورکړه پاج دې چې آرمی په خپل غوړی چې د سیول نه دین کرپشن ختم شي او د آرمی نه دی هم او ځکه هغه آرمی یو قسم لا اگزامپل جوړ کو چې اول خپل جنرالانو نه سزا ورکړه. په هر حال دا یو ښه شروعات دی او زه هم چې نور وی دا وی خلاف هم په کار نه چې داسې کاروایانی وشي، لکه څنګه چې لاهور کې د ریلوے ځمکه چې کبا ده په دې چې د دین آباد فوج د دین نغنه ګندا دندینا صفا کولی او که دا صفا نه شو نو د دې سرایب به بی آرمی کې کیږي او یونیفارم کې به کیږي او هغه د یونیفارم د پاره ډیره د شرم باعث خبره ده.
یاد دې کال 2010 کې پبلک اکاونټس کمیټې د ان ایل سی د دې معاملې خلاف تحقیقات شروع کړی وو، خو د هغه وخت آرمی چیف جنرال اشواق پرویز کیانی ویلي وو چې پوس په خپل د دې معاملې تحقیقات کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نیشنل پارټۍ له مشر سینیټر میر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او حالت د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان فاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بلتون پالو وسلوالو سره د خبرو هڅې کوي، په اواران کې د بلتون پالو پر ضد د پاکستاني امنیتي سرتیرو عملیات هم روان دي. یو خواته د روغې جوړې خبرو هڅې او بل خواته عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستاني دولت یا ریاست پر تګلارې پختنې پیدا کوي. دا موضوع پامیر ساحل څېړلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سینیټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتي حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنټ علاوه په بلوچستان کې له شاوخوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه ښود او مشال راډیو ته وویل چې د بلوچ ملت پاله وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پوه او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د ښو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وښي او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او او لزنو سره نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچستان کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د ښو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچستان اختلافات پراخه کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچ ډلو کې هم څه ناڅه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګوي او له یو بل یې خفه کړي.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیاته کړه چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سینیټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه دی په جمهوري مبارزې باور لري، نو باید د روغې خبرې وشي. البته عملیات او خبرې دواړه پر یو وخت نشي کېدای.
عملیات او خبرې دواړه یو ځای نشي کېدای. له پیله موږ دا ویلي چې که د پاکستان حکومت له بلوڅ ملتپالانو سره خبرې کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو ښه لار دا ده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوڅان باید خوشي کړل شي. د بلوڅانو د شکنجه کولو یا ځورونې خونې باید وتړل شي او دا د تښتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غورځولو پالیسي باید بالکل ختمه کړل شي. که دا کارونه وسي نو بیا به په خبرو کې اسانه وي. که دا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
محمد علي تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلاره انتقاد کوي او وایي په اواران کې د روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوڅ ملتپالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوڅان دي وسله کېږدي، نو ورته به بخښنه وکړي هم ملتپالو بلوڅانو ته د منلو وړ نه ده.
که ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کړي چې وسله کېږده زموږ خبره ومنه، نو دا کار بلوڅان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباري کېده، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روانې وې. نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواریږي، خو د خبرو له لارې د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتوره هم وي باید له فهم، فراست، عقل او دانایۍ سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلادیش په اړه هم دا وه او د بلوچستان په اړه هم دا ده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسې سم کړو. نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسې نه منئ، نو په اړیکو کې آرامي کله راتلی؟
شنونکي او بلوڅ سیاستوالان دا ګڼي چې که پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې له یوې خوا خبرې کوي او له بلې خوا د بلوڅانو پر ضد عملیات دې پرېږدي او د بلوڅانو حقونه دې تسلیم کړي.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د ولسمشر ویان ظفر هاشمی وایي حکومت په هیواد کې د سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو په اړه وروستي پرمختګونه څاري. نوموړي پرون د مشال رادیو افغان څانګه ته وویل چې ملا محمد عمر سره باندې دوه کاله وړاندې مړ شوی، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې تیره میاشت پیل شوې. د ده په وینا حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل شرایطو ته ګوري او پر خپل مخکینی دریځ ولاړ دی. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زئی په رپورټ کې.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړه چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای په 1 په پاکستان کې پلان شوې وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل:
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسېدلې او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل:
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی و او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډېر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی، خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څنډې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی، خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. د ماسپخین یو نیمه بجشوال عبدالحی کاکړه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان په لوګر کې نن سهار په وزان مرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د لوګر د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر محمد ورا اندرابي نن مشالډو ټول چې د حمله نن سهار شاوخوا او بجې د لوګر په مرکز پولي عالم کې شوي چې چټک برګون خوځانه په نشه کړې دي. د پاکستان سینټ کابینټ ډیویژن ته حکم ورکړی چې د اسلام آباد کچا بادي د نړنګولو په اړه پلټن وکړي. اسلام آباد انتظامی وخت مخکې د هایي کورټ په حکم سلګونه خامه کورونا پلان کړی وو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر یولسمې نېټې د پنځو تاثیرونو بندې کړې مرستې بهر نه کړي نو د پاکستان د آزادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه مانی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ورځني سفر کوټې ته تللی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوس راځو د پاکستان ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکو ته چې د اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راته اوروي.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامهونکي د امن دښمنان دي. ورسپانه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان اولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوښتي نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د اتلسم او یوویشتم بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی و او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق له جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپانه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دی وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي. نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې شکونه دي نو هغه دي هم لری کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریا په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یو لسلکو نه زیات کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو خو بدقسمتۍ سره یو غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاونشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله را مخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه غوښتنه کړې چې د مرګ پر سزا دې په سمدستي توګه بیا بندیز ولګوي. یاد سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي یو تن ته د 500 سزا ورکړل شوه. د دې کس د وکیلانو په خبره د نوموړي عمر هغه وخت کم و چې دا سزا ورته اورول شوې وه. بلخوا فورن پالیسی مجلې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د ملا محمد عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له ملیحه امیرزاده اورو.
امنیسٹی انٹرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومیتن ته د پانسی سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دی په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کاله کم و او پولیسو ترې په زوره اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. دغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت یې عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پنسۍ پر ختمولو دې جدي غور وکړي. بلخوا فورن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حقله د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څیړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به یې کمزوري شي. حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنه کړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړې دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 1 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټومي تړون دفاع کړې ده. نوموړي ویلي چې دا د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري تړون دی. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د امریکن پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وویل دا تړون د امریکا او ایران ټول ستونزې نشي ختمولی، خو د امریکا د ملي امنیت یو ستر هدف ترلاسه کولی شي ترسره کولی شي. د دې موضوع تفصیل له فرشتې جلال زی اورو.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولی شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کوله اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه درګيري وخت یې شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګیږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14 لاسلیک سوه شاید تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړې دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلی. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي، نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای سو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د دې موافقې په اړه رای اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د موافقې د ردولو په صورت کې به یې پرېکړه ویټو کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه د افغانستان او پاکستان له لارې تر هنده د ګیس رسونې پروژې کار به د روان کال په دسمبر میاشت کې پیل شي، خو د اقتصادي او سیاسي چارو پوهان وایي د دې پروژې د بریالیتوب لپاره به په افغانستان کې د سولې ټینګښت اړین وي. دوی وایي د دې پروژې ډېره ګټه په پاکستان ته رسیږي، نو دې هیواد ته پکار دي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په راوستلو کې رښتینې مرسته وکړي. زموږ همکار ذبیح الله شفق پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د ګاز نل لیک د کار د پیل ولدي پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړي او ټینګار کوي چې دغه پروژې د تکمیل لپاره په دې هیواد کې سوله او امنیت ضروري دی. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان وکړ چې د ټاپي د ګازو د نل لیک د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان طبي ګاز تر هند ورسوي. د ټاپي منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګاز د نل لیکې پروژې تخنیکي کار په افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله ځنډېدلی و، خو د پاکستان د صدراعظم نواز شریف دفتر د سې شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدراعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له صدراعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نل لیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د ټاپي د ګاز د نل لیکې پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار یې کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په عین حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره باید دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس میلاو شي او دومره ارزان وي چې هغې باندې د اوسني قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړې شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستری چې ده نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي هغه انډستری به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کېږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کېږي. بلخوا د سیاسي چارو کارپوهان که هم دغه ستره اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي، خو د دې تر څنګ وایي دغه پروژې د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروري دي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژې ډېره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ دپاره امن پر ټولو ضروري شی دی چې دا پې پراتیریږي نو پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسي بدله کړي چې پاکستان په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولس ته نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې دپاره د افغانستان په امن کې
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک یې تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې د دغې پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
له پیښوره زموږ خبریال زبی شفق و. په داسې حال کې چې په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي دي، څېړونکي وایي له دې سره به جنګېدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي او ورسره به د دوی د بریدونو پر توان هم اغیز وشي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه راڅرګند شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب اغا له خپلې دندې استعفا ورکړي. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تانگزی داغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشرولۍ پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کړي؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدای شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د سر په مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او همدارنګ منصور د عبدالله په افغانستان کې دی نو د دوی زه فکر کوم دواړه خواوې په اول سرو کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وښیي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل قوي وښیي تر څو خلک د هغوی څخه وبېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړۍ اعلامیه کې دو ویله چې زه جنګ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنګیالي چې په افغانستان کې دي هغوی باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخت د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوي ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکی سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنګیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړی.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. اوس ورسره سوالونه ډېر وي د دوی دپاره. دا یو دوی دا فکر کوي چې دوی څه کوي، هغه یو جهاد ده او دا داسې مسایل دي چې معمولي تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي، او هم په دې باندې وقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی، او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه د یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ هم متنازع کړی دی. نو دې امله طالبانو جنګیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفتې وړاندې وو.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر جنګیالۍ و یې د اغیز خبرې په داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې دی لا هم د سولې د مذاکراتو د کیدلو لپاره امید لري، او په دې اړه د پاکستاني پوځ د مشر سره هم خبرې شوې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
فورن پالیسی مجلې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر مړینې په اړه یو لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له دوه کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله، نو دا ښکاره کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دوه کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړای شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوه کلونو د خپل پخوانی مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمېږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي، نو دا ډلې به هم کمزوري شي. خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي، نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغیزناک کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسله وال وژلي دي، خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې. خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي و لوړپوړي چارواکي سټیفن پرېسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله، او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوردن کو د مشال ریډیو د روانې خبرونه په دې برخه کې تاندي هلي پروګرام تاسو ته اورو چې زمونږ همکارې فرخندی اسد جوړ کړی او دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
په تاندې اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی. او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی. څېړونکي وایي په پاکستان کې د پخوا په نسبت اوس زیاتې ښځې په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې ښځې موجودې دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 ښځې په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډېره مهمه ده چې آیا دغه په عملي سیاست کې هم څه برخه لري او که نه. د قامي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی معراج همایو بیا وایي
تنکی ډېر زیات کیږي. خدا ډېر یو شاله خبره خدا و ده
دارال سیاست ترال قبل تک یاد مگد ان تک کم سوسائٹی دا تاس غزائر دا خبر پختن خواہ خبر کوئی کیا نا اسن چسنگا خزی تا قتل شیئے او دا خزی کم سٹیٹس دے او کم لغا دے نشی اغیتا بندو گورین دا یو مگتا لکا دا ریر کو شن نپس چی دا ریزرف سیٹس ملاو شلو او خزی دن نرال اسیمبلی تا دن نرال زکا چی تول کار خو اسیمبلی کی دا کنا چی حالتا کی لیجسلیشن شی او دا خزی دا پار آواز چت چی نو او بیا سے کار مخی بیا بوتلی شی کنا اگر کڑی دینا آگا دویش خزی دی وقت کی اسیمبلی کے ناس سی دی دا مختلف پارٹیانو والا نو یو کامیابی دا خیر ایر کامیابی دا اس سکڑی دی سنی دی کڑی دا پروینشل کمیشن دلتا ہے اگر جوک شوی دے اگر یو لوی خیبر پنگون خواد پاری یو لوی اگر دے ازاز چیز مونگا سوپا چی وانا مخ کو پائی کی چی مونگا دا اگر جوک کرد اول قومی ستا پانے اگر وان نیشنل کمیشن رو ابی آلتا سوپایی سی مونگا جوک کرد او دا اس دویم دا اگر تینیور چی لیگی یو ریکال پرکری دیا دا اس
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د کمیز حملې غړي عائشه ګلالۍ وای د ښځو په سیاست کې ډیر مهم رول دی او د دوی ګوند ښځو رول ډیر مهم ګڼي د خپل رول او کار په اړه دا وای
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نوی راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې نشي کېدلې نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعې امن راوستل شي مذاکرات تا اوشی افغانستان کے دا ہم مذاکرات اوشی پاکستان کے اندر مذاکرات اوشی چھے دا یعنی کم دا خلق اس پہ تکلیف دی ہر قسم یعنی آئی ڈی پیز جوڑ شوی دی پا کیمپونوں کے طرح دی او علاقے چھے دی او سم ملٹری آپریشنوں نا باقاعدہ مسلسل لگیا دی او ہیس خط مدل اسے امکانی نشتن و خلق چھے واپس ریپیٹریٹ شی با عزت طریقے سرا نو اگے ریپیٹریشن دا پارا بہم انشاءاللہ ما مکمل انشاءاللہ پدے با توجہ ہوئی کہ آگا یو با عزت طریقے سرا واپسی ہوشی پدے دا پارا دزا آواز اچھتا ہوں او آگے نے علاوہ دا بیچے سکولز او لکا ما خپل دے زیاد فوکس پدا بیچے یونیورسٹیز یعنی یوا یونیورسٹی ہم اس دے فاتا دا پارا فی الحال چھ دے یو یونیورسٹی خبر اخو لگیا وا خودا دے چھ یونیورسٹی انتہائی امپورٹنٹ تھے کہ ہر ایجنسی کی یوا یونیورسٹی ہوں دی او کالجز ہوں دی او سکولز ہوں دی او بہترین سٹینڈرڈ تعلیم چھے دے ورکے دیشی نو دے دا پر ما خپل حد الامکان انشاءاللہ تا پورا کوشش کوم دا کچھ فاٹا خلق چھے دی آدھے سبق نا دے زیاد تعلیم نا دے زیاد محروم پاتے شوی دی او ہیلتھ فیسلٹیز ورکاول پکار دی ووکیشنل چھے دے ٹریننگ ورکاول پکار دی پا ہر ایجنسی کے پا ہر یونین کاؤنسل کے پا ہر کلی کے چھے دیتا خپل چھے دے یہ ہنر لاس کے ورکڑے شی چھے آغا خپل فیملی سپورٹ کولے شی بل دمرا دیر منرل دی پا فاٹا کے منرلز چې موږ استعمال کې راوړو او هغه منرلز دې فاټه چې کوم د غربت دی او د بیروزګاری دی او د نورو مسایل دی د لپاره د دې ختمولو لپاره چې دی استعمال شي او فاټه خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونه ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې دا غواړي موږ فاټه خلک چې دی هغه همیشه نه دی دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کوي او یو یعنی سائنس کی ہم دی راشی او دی خپل دنیا تا شو کی چا مونگا ہم مونگی ہم صلاحیت ناشتا دی خو مونگا تا اپرچونٹیز پکار دی نو آغا اپرچونٹیز ورکا والا دا پرابا اے دی دا خور او دا لور سے دی انشاءاللہ دا کوشش کم و جینا کو دا پرابا خاص طور پر فاٹا زنن دا پارا چا آغا راشی او خپل نا صرف ڈیسیجن میکنگ کے زبا ما فوکس بلتا دے باندے ہم ویچا فاٹا زنانا تا سکیونا ملاوشی دا پارلیمنٹ کے ځکه چې ټول پاکستان خزے کا پارلیمنٹ کې راتلی شي نو فاٹا خزے هم دی هم دا حق دی دی هم پاکستانی شهري دی او دی هم همدومره حق دی چې دی پارلیمنٹ کې راشي نو دې لپاره به ما اولو مظاهره کړې ده د طرف فاٹا خزے هم فور دی فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنٹ کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دی چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دی خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دی خپل چې کوم خوین دی دی چې مې دی مین دی دی هغه د طرف دی صحیح طریقے سره کارو مکول شي
دا چې په سیاسي ګوندونو کې دننه خزي په فیصله سازي کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د خزو بیل څنګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهربای
زمه دا څه وایم چې دی وخت چې د خزو په مین سټریم کې راتلو ته ګوري نو پاکستان پیپلز پارٹی کے تو ہو رہی پر ڈائریکٹ سیٹس باندھے کافی دیر خزے راغلی دی ریزرو سیٹ نو اگئی سرا سنس اگئی یو غٹ پارٹی داوم او اغی کافی دی خلق الکتری دی پارلمنٹ کے نو دی اغی نمبرز زیادتی دی اغی تعداد پر ورکرز کی بوم زیادتی خو زمان نظر کی چکم دی این پی دی باچا خانوار اغی سوچ سر چی شروع شوه دی نو دی خزو دی پارا زی دی طولو نزیاد دی این پی که دی خزو باچا خان په 1947 نمخ کې دا خبره کوله چې خزه ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر هغه په کې دا کیسه نه ده کته نه چې بری دی که د تعلیم د نواغ کې به لږې یا دا وایي چې د هر یو ایکول حق دی د ښځو هم او په خپله به ده نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم ښځې ورسره ولاړې وې او پاچا کې هم دغه خبره راغلې ده چې ښځې هم چېرته په وینګونو کې بند کړې نه دي چې کوم عام پارټیانو لکه زه آریانیان چې پیپلز پارټۍ کې هم لا د ښځو وینګ دی نو هغه وینګ کانسپټ په ای این پي کې نشته دی هغه وایي چې د ای این پي هر ښځه ایکول ممبر ده په پارټۍ کې او هغه تکتیک دی زمونږ پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پارټۍ باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانه دور په وجه نو کمزوریانې راشي خو اوس زه چې ګورم اسفندیار خان چې کله نه پرزیدنټ شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي لکه مونږ ته دا تصوک فیلینګ راوند کړي چېرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست اسفندیار خان مخامخ شي او وایي چې دې کې افتارک نشته لکه نو هغه چې څنګه کمیټیډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکول ممبرز دي او که کله څوک سوچ ومو کې دی چې نه موږ له کېدی چې ښځو له جدا پلاتفورم نه هغوی چې نه دا زموږ د پاټې د فلسفې خلاف ورځي ده
بلخوا معراج همایون وایي په ټولنه کې به هله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ ښځې هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري هغه وایي په خیبر پښتونخوا کې باید د ښځو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپله جدا وزیره یې لرلې
دا خو ښه خبره ده ځکه هله به بدلون راځي چې دغه لیډرانو دا زنانه راوځي زمونږ مصیبت خو دا دی چې لیډران په خپله به ډېرې خبرې کوي خبرې وکړي خو خپلې ښځې خپل خويندې خپل لونه اغې نه راوخی عمران خان کې خدا ټول نه خبره ده چې خويندې هم پر سر راوتی دی او خزاک مخینه خو ځان انګریزا و او تا چې نه دا عمر سره ګپو زبانه کار کار کوي دا خو خپل انټرست دی خپل د جسپی دی اغې شروع کړی دی او راوتی دا مخکیم کول مخکیم دا د جنرالست راو هغه کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لکه خپل غاړي کې کومه ډیره خبره ده چې ځانې بل نه کاو په کنه زو تاسو عمران خان سره یو ګیټر سره موادو کنه زو اوس بیگم سیو شمه ناس نه دا خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه رغه کوي او هغه ته زموږ سوبینه ده نه ظاهر ده چې اپ زموږ صبح کې به زیات کار کوي دا خو نه چې حکومت الته کې دو هغه مر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل ځوان سره ده ټول عمر په خور کې تیر کړی دی سفر کوو کې هلته ویلې دی ماشوم والی د غیل تیر کړی دی هلته نه واده شوی دی نو هغه دلچسپي وایي چې زه د ماشومان لا دې لسو کوم بیا دا تور لوی صالحه چې شو وا انا یې خو ټول هم درځانه زمونږ غو ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کوم زیاتې کوم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی دی سکول کې مونږ وایو چې مونږ د خپل ماشومان ټول زغې د پاره سو کو شو بچ کو نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایوټ کیپاسټي کې او او لګیا ته چې چا د غل لپاره چا لیبر لپاره دا سټریټ مانیج کوم ماشومان دا خیر وختین کوم ماشومان چې تیل سه وکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شان دي مونږ د وزیر الله ته پخته چې دا خو د پنجاب دا راغه د خو چې ته کړه له راغه کنه هغه کوشش دا دی هم چې تر دې سو کو بل نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کزه دل سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب کو چې دا نو هغه لیک شوې ده د اسمبلی تر هغه لیدو ته ولې دا چې موري ورکړې ده نو خپل کوشش وکړي خو تا افسوس خبره ده او تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې موږ کړې ده یو ریزولوشن موږ کړې چې کوم کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دي مې تا چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه دا ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او دا اخر لپاره ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار ده ډیر ایکسپیرینس ده وای ایکسپیرینس ټول میډیکل سایټ ده کنه اخر د ویمن امپاورمنت د ویزم لکه چې موږ څنګه
فیلڈ کی ہو منگا دا ویمن دا پارا امپاورمنٹ سی سوشل پولیٹیکل او دا غن آغا غین دا کرے کنے چے غکی نو آغی لگ آغا پوہ پا آغی کے رفدہ او دلتا پروینشل کمیشن دے سارا آغا جور شوئے دے انا آغی کشت دے منگا ٹول دائی ممبران یو
داوا د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه